وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، اجمالاندې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای درته د ازادۍ رادیو په دې بل یو سات خبرونه کې هرکلی وایم. په کابل کې د وسلوالو لخوا په دوو ځایونو کې چې تېره شپه مقاومت روان و، اوس چارواکي وایي چې پای ته رسېدلی دی او دا سیمې تصفیه شوې دي. په دې اړه به درته تازه حال درکو. نور رپورټونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرام هم په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. خو په سر کې محمد قسیم سولمل ته غوږ دو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
زما سلامونه هم یو بیا ومنئ. دا هم مهم سر ټکی. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار د وروستیو حملو د مړو شمېر 8 تنه او د ټپیانو شمېر 40 کسانو ته رسېږي. د لوګر د امنیې قمانداني چارواکي وایي چې یو حمله کوونکی چې له بېګا رئیس له دوی نه ورکو، اوس له یوې ودانۍ څخه پر دوی ډزې کوي. او د نړۍ په خبرونو کې اورو چې د ملګرو ملتونو لومړنۍ څارونکې ډله په سوریه کې د اوربند د څارلو لپاره د هېواد ته رسېدلې. دا هم پوره خبرونه. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار د وروستیو حملو د مړو شمېر 8 تنه او د ټپیانو شمېر 40 کسانو ته رسېږي. د کابل د امنیې قمانداني مرستیال جنرال داود امین ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په مړو او ټپیانو کې پوځیان او ملکیان شامل دي، او زیاته کړه چې اوس د دې ښار امنیتي وضعیت د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
مکمل ساحه پاتې دي. فعلا په ساحه کې موږ بررسي ټیمونه شامل دي، کار کوي، خپل فعالیت کوي. جادرې او د ترافیکو په مخ مکمل په تمام ښار کې خلاصې دي. نورمال ژوند د ښاریانو البته شروع شوی دی. هیڅ مشکل په ساحه او په ښار کې نه لیدل کېږي.
د جنرال امین په وینا د پرونی حملو د بریکونکو شمیر 14 تنو ته رسېدی چې په درو سیمو شیرپور، دارلمان او پکتیکوټ کې د بهرنیو افغان ځواکونو مرکزونه تر هدف لاندې نیولي وه. په عین حال کې د کابل امنیتي مسؤلان وایي څو شېبې مخکې یو حمله کوونکی د څرخی پله په سیمه کې له حملې مخکې د حملې له ترسره کولو مخکې نیول سوی دی، چې په دې اړه به جزئیات وروسته درته وړاندې سي. د لوګر د امنیت قمندان غلام سخی روغ لیونی وایي چې یو حمله کوونکی چې له بېګا رئیس له دوی نه ورکو، اوس له یوې ودانۍ څخه پر دوی ډزې کوي. دی وایي چې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا کلابنده سوې ده او هڅه کېږي چې حمله کوونکی له پښو وغورځول سي. عین شاهدانو هم ډزې تایید کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې د وسلوالو د تازه حملو په اړه دغلته د متحده ایالاتو له سفیر سره خبرې کړي. د بهرنی چارو د وزارت وایي ویکټوریا نولند په یوې اعلامیه کې ویلي میرمن کلینټن په کابل کې د امریکا له سفیر غوښتي چې ولسمشر کرزی ته د دغه حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک او اغیزمن عکس العمل په اړه د واشنگټن د ستاینې پیغام ورکړي. کاناډا له خپل لوري په کابل او یو شمېر ولایتونو کې تازه حمله غندلې دي. د برېټانیا په شمول اروپایي ټولنې هم په کابل او درې نور ولایتونو کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو تازه حمله په سختو الفاظو غندلې دي. جرمني غواړي په کندوز کې 9 کیلومتره فرعي سړکونه پاخه کړي. د دې سړکونو د جوړولو قرارداد د کندوز والي محمد انور جگدلک او د جرمني د پرمختیايي مؤسسې مشر ویلکیر لخوا لاسلیک شو. پر دې سړکونو شاوخوا 4,833,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی چې د جرمني لخوا ورکول کیږي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ و تیابوله، یو یورو 12 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 16 افغانۍ و تیابوله، او زر پاکستاني کلدار 1546 افغانۍ. او دا هم د سیمې نړۍ څخه. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو لومړني څارونکي سوریې ته رسېدلې څو د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د اوربند څارنه وکړي، راپورونه وایي چې پرون هم د سوریې په مختلفو سیمو کې نشتې سوي دي. د بشري حقونو فعالانو ویلي د هومس ښار په مرکزي برخه کې سخته جګړه سوي ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ په سوریې کې د اوربند د څارلو لپاره د غیوات ته د 150 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه وکړه. په عین حال کې د سوریې حکومت تیر ورځ خبرداری ورکړ چې د وسلوالو یاغیانو د بریدونو په وړاندې به ځوابي حمله وکړي. راپورونه وایي څلوېښت فلسطیني پلاو اروپایي فعالان پرون د اسرایلو پایتخت تل ابیب ته له رسېدو سره سم د هېواد د پولیسو لخوا ونیول سوه. د اسرایلو د کورنۍ چارو د وزارت یوې ویاندې وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې د هوایي کرښو شرکتونو ته د هغه دولسو کسانو نومونه ورکړي چې د هېواد ته له ننوتو منع سوي دي. اسرائیل په ډاګه کړی چې که د هوایي کرښو هر یو شرکت دا کسان اسرائیلو ته راوړي نو د بیرته رسولو مسولیت به هم د هغه شرکت په غاړه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه فعالانو په اړه داسې وویل: دی وایي هغوی دلته څه کوي، د څه لپاره راغلي؟ د منځني ختیځ یوازینۍ ډیموکراسۍ ته، که چیرې هغوی غواړي چې د بشري حقونو وضعیت وویني نو لاړ دې سي سوریې ته، کیدای سي د زرګونو بې ګناه کسانو د وژلو په پای ته رسولو کې مرسته وکړي، او لاړ دې سي ایران ته او د ښځو سنګسارول دې بند کړي. هغوی دې غزې ته ولاړ سي، چیرې چې هغه تروریستان چې زموږ پر اتباعو راکټونه توغوي واړه ماشومان د بشري سپرو په توګه استعمالېږي. له هغې وروسته دې موږ ته راسي، بیا به ورسره د هغه څه په اړه چې زده کړې دي ورسره وغږیږو. تنظیمونکو ویلي د اروپا له مختلفو برخو څخه شاوخوا 1200 فلسطیني پلوه فعالانو اسرائیلو ته د تلو ټکټونه اخیستي او غواړي چې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو تر اشغال لاندې سیمو ته ولاړ سي. لویدیځې غاړې ته د دغه فعالانو د تلو هدف په بیت لحم ښار کې د یو نړیوال ښوونځي او یو موزیم پرانستل دي. د فرانسې ولسمشر د اروپا د مرکزی بانک د فعالیت د پراخوالي په اړه د غوره بحث غوښتنه کړې ده. د اروپا مرکزی بانک دا مهال د افلاس د سطحې د کنټرول لپاره محدوده دنده لري. اقتصاد پوهان وایي پر نورو مسایلو د تمرکز له امله له اقتصادي بحران او په اروپایي ټولنه کې د پورونو له رواني لړۍ څخه د دې بانک توجه اوښتې ده. خو د امریکا فدرال بانک بیا د اروپا د مرکزی بانک په مقایسه د انفلاسیون سره د مقابلې او د ودې د سطحې د لوړوالي لپاره کار کوي. د غرض د نیکولاس سرکوزي په مقابل کې د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره کاندید له دې نه مخکې د اروپا د مرکزی بانک د پراختیا غوښتنه کړې وه. او راپورونه وایي چې په بلاروس کې د حکومت یو مخالف او د ډیموکراسۍ یو فعال له بنده خوشې سوی دی. له دې نه یو ورځ مخکې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر لوکاشینکا په وړاندې کاندید اندري سانیکاو هم له زندان څخه آزاد سوی و. د راپورونو له مخې د ډیموکراسۍ فعال دیمیتری باندارینکا د 2010 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید سانیکاو د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. نوموړی په پایتخت مینس کې د ولسمشر لوکاشینکا د انتخابېدو پر ضد مظاهرو پر مهال نیول سوی و او تیر میلادي کال په دوه کاله بند محکوم سوی و. اروپایي ټولنې د بلاروس له حکومته غوښتي چې ټول سیاسي زندانیان خوشي کړي. دغې ټولنې د بلاروس پر یو شمېر چارواکو د سفر او اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له آزادې رادیو نه واوریدل. افغان چارواکي وایي د کابل ښار هغه درې واړه سیمې چې له پرون راهیسې ځان وژونکو حمله کوونکو پکې مورچلې نیولې وې تصفیه شوي دي. د افغانستان د کابل د امنیه قمندانې مرستیال جنرال داوود امین
څلور څلوېښت نفره البته زخمیان دي چې نیکي ملکي او نظامي دي، او اته نفره شهیدان دي.
له نوموړي سره بشپړه مرکه او همدارنګه د تېرې شپې او پرونیو بریدونو په اړه نور تفصیل په روانه خپرونه کې لرو. په هرات کې مو دغه ماشومانو له ستونزو خبرو چې په درنو کارونو بوخت دي. د سولې د عالی شورا مرستیاله تاولا لودین وایي چې د حزب اسلامي له پلاوي سره یې خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او د کابل پرونیو حملو پرې کوم اغیز نه دی کړی. نوموړي سره دا مرکه هم درته وړاندې کوو. په خپرونه کې نور مطالب هم لرو. هیله ده چې له موږ سره به اوسئ. دوستانو مخکې له دې نه چې په کابل کې خپل همکار حمید مومن ته ورشو او له هغه د کابل د اوسني وضعیت په اړه نور حال واورو، د افغان چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په کابل کې هغه درې واړه سیمې تصفیه کړي په کومو کې چې د پرون ماسپښین راهیسې ځان وژونکو حمله کوونکو مورچلې نیولې وي. د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د حمله کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پنخته کې نږدې 50 تنه وژل شوي او ټپیان دي. د کابل د امنیه قمندانۍ له مرستیال جنرال داود امین سره نسیم شفق لنډه مرکه کړې اوري.
جنرال صاحب داود امین د کابل د امنیه قمندانۍ مرستیال، کراتو وایست د پیښې په اړه، آیا ساحې ټولې پاکې سوې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت او فعالیت څخه؟
مکمل ساحې پاتې دي. فعلا په ساحه کې موږ بررسي ټیمونه شامل دي، کار کوي، خپل فعالیت کوي، جادري او د ترافیکو په مخ مکمل په تمام ښار کې خلاصې دي، نورمال ژوند د ښاریانو البته شروع شوی دی، هیڅ مشکل په ساحه او په ښار کې نه لیدل کېږي. دغه بررسي ټیمونه هم فعلا په کار کې دي.
که د تلفاتو په اړه راته وایاست، تر اوسه پورې څومره تاسو معلومات دي تلفات څنګه دي، څومره په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي دي او ټپیان دي؟
هغه ارقام چې قبلا موږ ته راغلي وو، څلور څلوېښت نفره البته زخمیان دي چې ځکې ملکي او نظامي دي، ګډ او اته نفره شهیدان دي.
نو په وژل شوو کې هم ملکیان شامل دي که یوازې پولیس او ملي اردو ځواکونه دي؟
فکر کوم شامل دي، وژل شوو کې ملکیان شامل شته.
نو جنرال صاحب، څه ګمان کوئ چې د تلفات یا د مرګ ژوبلې ارقام به زیات سي لیدنه وروسته کم دغه اخري ارقام؟
دغه دقیق نشم ویلې، خو موږ بررسي ټیمونه فقط ممکن ته دوی د خپل اخري گزارش شراکي د ان شاء الله موږ په خدمت کې یو.
نو د حمله کوونکو شمیر ټول څومره و جنرال صاحب؟ په
پوښتنه کې کوونکو خو درې یو ځای وو، پنځه بل ځای وو، شپږ بل ځای.
د کابل د امنیه کمانډانې لمرسیال جنرال داوود امین سره مو مرکه ووریده. دوستانو، د پسرګندونو کې مو ووریدل چې په کابل کې د وې درې وړه غسیمې چې وسلوالو پکې مرچل نیولې وي، وس تصفیه شوې دي. د تلفاتو د شمیر په اړه مو ویل چې اته کسان وژل شوي دي او تر څلوېښتو زیات نور ټپیان دي. حمید مومند چې له پرونه راهیسې دا پیښې څاري او تعقیبوي، یو وخت په وخت متن رپورټونه اخیستل، همدا اوس راسره له کابل نه په تماس کې دی. مومند صاحب، سهار دې په خیر. د ښاغلي امین، په مرکه کې مو واوریدل چې دغه سیمې تصفیه شوي دي، د تاسو معلومات څه دي؟ واقعا جګړه او نښتې پای ته رسیدلې؟
مننه ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته په تبصره کې اشاره وکړه او د جنرال صاحب امین په مرکه کې هم ورته اشاره وشوه، له کابو شلو ساعتونو جګړې وروسته نن سهار امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کابل ښار په دوو سیمو کې، یعنی په شیرپور او دارلمان کې، د وسلوالو مخالفینو مقاومت پای ته رسوي او دا ساحه تصفیه کړي. البته د کابل ښار په درېمه سیمه کې چې د سرخی پله سیمه راتله، په هغې هم پرون حمله شوې وه، خو هغه سیمه تېره شپه د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیه شوې وه. او د امنیتي چارواکو د څرګندونو له مخې په هغې حمله کې څلور وسلوال مخالفین ښکېل وو چې څلور واړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. که څه هم اوس په دغه دوو سیمو کې حالات نورماله شوې ده، لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده، خو لا هم ځینې اندېښنې په دې برخه کې موجود دي. د دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان نن سهار د دغه عملیاتو له بشپړېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې په پرونیو حملو کې چې په کابل، ننګرهار، لوګر او ګردیز کې شوې، ټول درې درش وسلوال مخالفینو پکې برخه درلودله. ده وویل چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټول وسلوال مخالفین چې په دې حملو کې ښکېل وو وژل شوي دي. ده هم وویل چې په دې نښتو کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او لس نور ټپیان دي. ده په وینا په دې جګړه کې عام خلک نه دي وژل شوي، او یوازې یوه میرمن چې د دارلمان په سیمه کې د وسلوالو لخوا برمته شوې وه په دې عملیاتو کې ټپي شوې ده. خو د دې برخلاف د پولیسو چارواکي وایي چې په کابل کې په شوو حملو کې اته کسان وژل شوي چې پوځیان او ملکیان هم پکې شامل دي. لکه څنګه چې مخکې ښاغلی امین وته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې تقریبا څلور څلوېښت کسان نور ټپیان دي. ان صاحب، که څه هم اوس وضع آرامه شوې ده، خو پرونی حالت ځینې ژورې اندېښنې زېږولې دي. یوه اساسي اندېښنه چې د خلکو په منځ کې موجود ده، هغه دا ده چې وسلوال مخالفین په څه ډول سره کولی شي کابل ښار ته او ځینو حساسو سیمو ته چې تقریبا تل پکې پراخ امنیتي تدابیر موجود وي ننوځي. که څه هم جنرال افضل امان په خپله خبري غونډه کې په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې ځینې کسان داسې شته چې د پیسو په بدل کې وسلوالو مخالفینو ته دا ډول امکانات برابروي. خو همدا شېبه راسره د ټلیفون په لاین د ولسي جرګې غړی میرمن شکریہ بارکزی د ټلیفون په لیکه ده، دوی سره به هم دغه مسایل شریک کړو. میرمن بارکزی، خپرونې ته ستړي مشئ، که تاسو دا ووایاست چې البته په ملي شورا باندې پرونی حملې ته په پام سره اساسي اندېښنې په کومو برخو کې موجودې دي دا ډول حملو په اړه باندې؟
مننه. پرونی اندېښنې او حملې دوه شیان ډېر په زړه ډول باندې وښودله. یو دا دی چې سولې ته طالبان ډېر لېواله نه دي. او د دې تر څنګ مو خورل چې افغانستان امنیتي ځواکونه کولای شي چې په موقع او په وخت سره بیرته غبرګون وښیي. دا دوه حالات په یو وخت کې هم خلکو ته امیدواري په نصیب کړله، او هم دا یې په ګوته کړله چې په افغانستان کې هېڅ ځای ته موږ د امن سیمه نه شو ویلی. د افغانستان پارلمان ولسمشري ماڼۍ ته نږدې شیرپور محل کې هلته ډیپلوماتیک ایریا ده، او بل د پلچرخي په ساحه کې چې هلته هم اکادمي پوځي ده، او بل څنګ ته یې هم د نړیوالو ځواکونو قرارګاه ده. دا ټول هغه شیان دي، او په یو وخت کې په څلورو ولایتو پنځو ولایتو باندې همزمانه حمله، دا ټول هغه واقعیتونه دي چې متاسفانه پرونی حمله وکړله. مګر نن دغې د پارلمان وکیل صاحبان بیرته پارلمان ته راغلي دي، خلک بیرته خپل مکتب او کورو کار ته تللي دي. دا داسې په یو ښار کې په یو وخت کې دوه مختلف تصویرونه د یو حرکت نه موږ ته راکوي چې د دې تر څنګ باندې چې موږ هومره لیواله یې چې ټول شیان په نفس کې او په خپل ځای کې خوسا کړو، د دې تر څنګ دومره وړتیا په موږ کې شته چې دښمن له پښونه یې وغورځوو، ملکي خلک او ژوند وژغورو. او زه د یو افغان وکیل په صفت باندې، د یو افغان مېرمنې په صفت باندې، او د یو افغان په صفت باندې په واقعي ډول باندې ویاړم په هغه سرښندنه باندې چې زموږ امنیتي ځواکونه یې سرته ورسوله.
میرمن بارکزی که لطف که پدی اړه راته وای چې یو اندیښنه چې موجوده ده هغه ده چې ویل کیږي دغه کسان په ډیرو زیاتو درنو وسلو سنبال و، یعنی دا وسلې د ډیرو په وینا داسې وسلې نه وي چې خلک دي څو کسان دي ځان سره انتقال کړی شي. دغه وسلې کابل ښار ته په داسې حال کې چې کابل ښار امنیتي دروازې
دا مطلق زه تاسو سره موافق یم. سربېره پر دې چې دغه وسلې چې راکم کابل ته دننه کېدی شي، او په څه شکل باندې دوی کولای شي چې دغسې سیمو ته چې هغه په امنیتي لحاظ باندې ډېر سخت امنیتي تدابیر لري دوی څنګه کولای شي چې ځای په ځای کې. خو زه یو خبره تاییدوم، د کمانډان صاحب سره وویل چې کېدی شي دوی په پیسو باندې دا شیان رانیولي، او نشته افغانستان ډېر کاله جنګ تېر کړ، او اوس هم د افغانستان او د کابل په ښار کې ډېر ځایونه او ډېر کسان شته چې وسلې هم ورسره شته، او د خرڅولو لړۍ اوسه پورې هم قطع شوې نه ده.
مننه بارکزه صاحب، یو پوښتنه زه غواړم مطرح کړم. که څه هم تاسو ته په خپلو مخکینو څرګندونو کې اشاره وکړه چې طالبانو په دې حملو سره دا وښودله چې دوی د سولې د بهیر پلویان نه دي او غواړي چې جنگ ته دوام ورکړي، نو ستاسو په نظر پس درې به د افغانستان د ملي شورا دریز د سولې د بهیر په اړه باندې څه ډول وي؟ تاسو به افغان حکومت ته په دې برخه کې څه ډول سپارښتنه ولرئ؟
زه فکر کوم چې سیاسي پروسه د امنیتي پروسو سره یو ځای نه شي. خو دا هم طالبان ته پکار ده چې خپله دا هغه وخت نه دی چې د افغانستان دولت د دې دریځ یا د افغانستان پارلمان د دې دریځ ورته روښانه کړي. دا هغه وخت دی چې دوی باید خپل دریځ موږ ته راوښيي. که چېرته د دوی نیت د سولې دی او په افغانستان کې د امنیت د جوړولو او د افغانستان د جوړولو د ګډ کور جوړولو لپاره ښه نیت دی، نو مهرباني، موږ د دې سولې طرفدار یو. او که چېرته د دوی جواب د اقلیمی شرایطو سره چې هر کال د افغانستان دوبی او پسرلی به د وینو نه ډک او وحشت دهشت نه ډکي، دلته خو بیا د افغانستان خلک هم دغه تحمل د سولې په نامه باندې نه لري. خامخا خلک او پارلمان به یو معقول تصمیم نیسي، او زه هیله مند یم چې دغه روښانه تصمیم څومره چې امکان لري زر ونیول شي.
مننه مېرمن بارکزی. یو بل مسله چې تقریبا تل د دا ډول حملو نه وروسته په ملي شورا کې دود ودا و چې افغان امنیتي مسولین به استزا کېدل یا به د استجواب لپاره غوښتل کېدل، د ځلې د ولسی جرګې دریس په سړه ول دی، آیا بیا به هم دوی امنیتي مسولین
راوړي؟ نن د دوی د کړنو د قدردانۍ ورځ ده. البته هدف مې وزیر صاحبان نه دي، هدف مې هغه افسران او هغه سرتیري دي چې دوی په سیمه کې موجود او د خلکو خو ژوند دی وژغوره خلک یې د ګروګان ګیدو له لاس نه خلاص کړ، د خلکو کورونه بد کړل، د خلکو مال یې وساته او د خلکو ژوند او بیرته په ښار کې وضعیت د خلکو لپاره نورماله کړله. او د پارلمان استازي هم نن غواړي چې په خوشیانو باندې په هغه لاسته راوړنه چې په دې جنګ کې وسربیه پر دې چې ډېره ترخه جنګ و او ډېر د انتظار نه لرې خبره وه، مګر بیا هم دلته زموږ امنیتي ارګانونه سکتور خپل وړتیا وښودله. زه فکر کوم که چېرې موږ هر ښه کار ته ښه ووایو، بد کار ته بد ووایو، په دغه رقم باندې موږ به کولای شو چې عدالت هم تامین کړو. او که چېرته نن موږ بېرته راشو او پر هغه تېر خبرو باندې او نیمګړتیاو باندې وغږېږو، نو آیا هغه عسکر چې شهید شوی د هغه کورنۍ به څه فکر وکړي چې ولې دوی خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکوي چې حد اقل د ملت کور د هغې درناوی نه کوي؟ او یا هم هغه عسکر چې ټپیر یې په بستر کې چې زموږ له پخاطر هغه ټپي شوی دی، هغه سره به څه فکر او روحیه به پاتې شي؟ او یا هم هغه ځوانان، هغه اتل ځوانان چې نن په ساحه کې ما ولیدله او دوی سرخندنې لپاره آماده و، نو دوی ته زه فکر کوم نن سربېره پر دې چې په هر شي کې نیمګړتیا شته، نن د افغانستان پارلمان او ولسي جرګه غواړي چې د هغو افسرانو سربازانو نه قدرداني وکړي، افتخار پرې وکړي او وویاړي چې کوم دوی په ډېر بریا ډول باندې وشو کولای چې خپل خاوره او خپل خلک وژغوري.
مننه مننه مېرمن بارکزي، تاسو نه د ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي مېرمن شکریا بارکزي وه. ان سب که تاسو سره وخت وي په خبرونه کې هم دا شبه د کورنیو چارو وزیر یو خبری کانفرنس درلودل، زموږ همکار معصوم بایوان چې د خبری کانفرنس ته ورغلی و په دې ارتباط باندې څه جزئیات ورکول غواړي.
ډیره مننه له معصوم بایوان نه به واورو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر څه ویلي دي. وایي د کورنیو چارو وزارت
د افغانستان د کورونی چارو وزیر کانفرنس درلود. بسم الله محمدی هم دا لازم موږ د کانفرنس فراغ لوبته دفتر ته د د په څرګندونه کې دا و چې د پټول افغانستان کې په دغه حمله کې کوم کسان و وسلوال مخالفینو شمیر شپږ دېش کسانو تر رسیدي چې ټول وژل سوي دي. ل دې جملې څخه شپارس کابل کې و په دغه حمله کې د کورونی چارو وزیر ول چې اته تن افغان امنیتي ځواکونه چې هغه په اردو پولیس او امنیت باندې اړه لري وژل سوي دي او تل ویشت نور افغان ځواکونه جوبل سوي دي. د دې ترڅنګ په ټولو ولایتونو کې چې دغه حمله سوي په پرله پسې ډول باندې درې ملکی کسان وژل سوي دي او 25 نور زخمیان دي. د افغانستان کورنی چارو د وزیر د هغه معلوماتو چې هم دغه ټول د څو د کمر کې د خبريالانو سره کابل کې شریک کړل. بلیان صاحب کابل پښتنه تاسو ته
مېرمن دي وزیر صاحب نه دا مو پختل شول چې دغه کسان څنګه وتواني دل چې په درنو وسلو سره کابل خار ته نوزي او مهم ځایونو ته ځان ورسي، په دې اړه باندې د وزیر صاحب جواب سو؟
دا پښتنه موږ هم وکړل چې دا کسان څنګه وتوانېدل د کابل ښار تر ډیر مهمو ساحو پورې ځانونه ورسوي. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې دا له وخت مخکې ده چې موږ پر دې باندې بحث وکړو چې څنګه دی راغله، خو دغو کسانو د ښځو له چادرۍ څخه استفاده کړې ده چې د ښځو چادري ورسره وي او په موټرونو کې ګلان راخیستي و چې ګواکې نور خلک فکر وکړي چې دا خلک د خوشحالۍ کوم پروګرام ته روان دي. چې بیا ساحې ته موږ خبر د کورنۍ چارو وزارت لخوا څخه بوتلل سولو، په هغو موټرونو کې چادرې هم پرتې وې او نور وسایل هم و چې بیا د دغو کسانو جسدونه لا اوس هم په ساحه کې و. بل دوی یو شی چې څه وکړل د کورنۍ چارو وزیر چې زیاته کړل هغه دغه و چې دغه کسان سره یو کس په جلال آباد کې ژوندی نیول سوی دی او هغه کس په خپلو لومړیو هغه تحقیقاتو کې چې د افغان حکومت لخوا ځینې سوي دي، د امنیتي ځواکونو لخوا ځینې سوي دي، دغه کس ویل چې دوی په پاکستان کې ټرین سوي او بیا افغانستان ته رالېږل سوي و. چې دوی دغه د کورنۍ چارو وزیر په خبر باندې دغه کس ویلي چې د حقانی شبکې سره هم دی تړاو درلود او د هغه ځای څخه دی راستول سوي دي چې یو وخت باندې ټولو پرون د افغانستان پر خپل پر یو نیمه بجه باندې دوی عملیات پیل کړل. بل انصاف
ډیر مننه که تاسو نور په دې کې داسې څه اضافه کول غواړئ چې فکر کوئ مهم بیا او اوریدونکو ته خبر شي، مهرباني وکړئ کنه بل ریپورت ته ورزو.
مننه
انصاف. مومن صاحب خبر زنه سمو بخښ مومن صاحب، یا یو خبر بل دا و چې ما د پرون د عیني شهیدانو یو خبر د کورنۍ چار وزیر سره شریک کړل او ځنیوم پښتل چې دلته عیني شهیدانو پرون د شیرپور یا د زنبک څلولار کې ویلي و چې دغه کسان په تور لنکوزر موټر کې راغلي او چې هغه زری موټر او تور شه درلود. د کورنۍ چار وزیر دا خبر رات کړل چې ګواکې دا کسان په دغه ډول موټر کې راوستل سوي دي، ویل چې نه دا خبر د خلکو درست نه ده او دا په عادي موټرونو کې راغلي و.
مننه. ان څه دلته اسد الله لودین زمونږ همکار چې د شیرپور په ساحه کې د جګړې د عملیاتو نورو سره راستون شوی دی، دوی هم د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي که وخت نو درې
مسله مهرباني د لودین صاحب نه بام واورو. لودین صاحب د موږ د هغه خبر اعلان او میوان صاحب دواړه د خبر اعلان له ډلې نه و چې دواړو د تیرې ورځې نه په سیمه کې له نږدې حالات څارلې دي. لودین صاحب مهرباني وکړئ تاسو په دې خبرو څه اضافه کول غواړئ؟
بلې ان صاحب، شاوخوا لس بجې وې چې د شیرپور په سیمه کې خبریالانو ته اجازه ورکول شوه چې له هغې ودانۍ څخه لیدنه وکړي چې تیر ماسپښین پکې وسلوال طالبانو جګړه پیل کړې او له هغې ځایه په ډیپلوماتیکو مرکزونو باندې ډزې کولې. موږ له ساختمان نږدې لیدنه وکړه، پنځه وسلوال مخالفین یا وسلوال طالبان دغه ودانۍ ته ننوتلي وو او یو کس چې شپږم کس وو په یوه غرفه کې امنیتي غرفه کې ځای پر ځای شوی وو. کمرمینانو ته جسدونه هم ور وښودل شول. سیمې ته د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی راغی، هغه د افغان امنیتی ځواکونو دغه چټک خبرګون وستایه او وی ویل چې افغان امنیتی ځواکونو په دې خپل عکس العمل سره وښودل چې وسوال مخالفین نشي کولای چې د نورو اهدافو څخه استفاده وکړي. دوی ویل چې کچیر راتلونکي کې داسې نورې حمله کیږي افغان امنیتی ځواکونه ورته بشپړ چمتووالی لري. او په کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس هم راغی سیمه ته، هغه ویل چې په دې حمله کې په عمومي توګه 45 کسانو ته مرجوب لوخته چې اته کسان پولیس پکې وژل شوی دي او پاتې شپږ څلوېښت ټپیان تر ډیره ملکی کسان دي.
ډیر مننه لودین صاحب. مومن صاحب، په عمومي توګه وس په کابل ښار کې د روان وضعیت په اړه، د خلکو د روحیې په اړه او د عامو ښاریانو د ورځني ژوند په اړه باندې که یو تصویر اوریدونکو ته ورکړي چې نن ورځ په کابل کې څنګه ده؟ خلک ډاډمن ښکاري د پرونۍ ورځې په پرتله؟ ښار کې په هغه سیمو کې چې په ځانګړې توګه د عملیاتو ساحې وي، په هغې کې ورځنی ژوند څنګه دی؟
مننه انسبه. لکه څنګه شو تاسو اشاره وکړه، تقریبا 13 ورځې په کابل ښار کې درې بیلابیل سیمې د وسلوالو مخالفینو لخوا تر حمله لاندې نیول شوې وه چې هغه کې د کابل ختیځ د غازی کمپو همداراز د شیرپور سیمه وه او د افغانستان پارلمان ودانۍ ته نږدې سیمه وه. په دغو سیمو کې د جګړې د پیل نه وروسته تقریبا سیمې د امنیتي ځواکونو لخوا قلا بند شوې، د خلکو تګ راتګ بند شو. خو په نورو سیمو کې چې د جنگ د ساحې نه لرې وې هلته تقریبا حالات پرون هم نورمال وو او نن سهار کله چې د عملیات بشپړ شول دغه لارې د عامه خلکو د ټرافیک پر مخ پرانیستل شوې، خلک تګ راتګ کوي. خو عمومي اندېښنه چې په خلکو په منځ کې لیدل کېږي د دغو حملو په اړه هغه د عامه خلکو مرګ ژوبله ده. که څه هم د امنیتي چارواکو څرګندونو ته وکتل شي او د بیلابیلو روغتونونو سره چې موږ خبرې کړې دي، دا ځلې که څه هم د حملې پراخه وې او په یو وخت باندې په دریو جلا سیمو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا حملې شوې وې، خو د مرګ ژوبله او په ځانګړي ډول عامه خلکو ته د اوخت مرګ ژوبله کچه خورا ټیټه وه د تیرو حملو په پرتله باندې. خو بیا د دې سره سره په خلکو په منځ کې اندېښنې موجودې دي. تقریبا هم دا نن سهار چې زه د کور راتلم، تقریبا ډېر شمېر خلک اته خپل ماشومان ښوونځیو ته نه پرېښودل، د دې سره داسې یو ویره موجوده وه چې ممکن د حملو په دوام باندې ځینې نورې حملې هم وشي. خو داسې څه پېښ نه شول، دغه سیمې اوس تصفیه شوې دي او لا هم تقریبا یو ډول د ویرې فضا شته، خو داسې نه احساسېږي چې خلک د معمول کارونو څخه جلا شي او د دغه حالاتو تر اغیز لاندې راشي. خلک خپل روزنی ژوند ته دوام ورکوي. په خو هم دا ډول پیښې شوې دي، تر یو حده پورې تر څو ساعتونو پورې خلک سره کافی تشویش موجود وي، خو وروسته بیا حالات بیرته عادي شي. بلې ان صاحب،
وروسته پوښتنه کوي چې په لنډ ټوک راته وایي، تر اوسه پورې چې د روانو پیښو په اړه د وسلوالو مخالفینو کوم یا د وسلوالو طالبانو د ویندویانو کوم اعلامی یا خبر پاڼې راغلي دي، په هغې کې مهم ټکي څه دي؟ هغوی څه وایي دغه عملو په اړه چې دا پرون ریسې تر نن ورځې پورې روانې وي؟
بله ان سبا پرن رئیس کله چې دا حمله شروع شوې د وسلوالو طالبانو وان زبی الله مجاهد د رسنیو د ایمیل په ذریعہ باندې او د ټلیفوني پیغامونو په ذریعہ باندې دغه حمله اهداف ته اشاره وکړه چې په کابل کې د دوی په وینا د ایساف مرکز د برتانی سفارت د امریکا سفارت او شاوخوا دولتي ودانی چې د شیرپور سیمې څخه تقریبا د پنه ښاوه د کابل په ختیځ کې دوی د غازی کمپ د امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ ته اشاره وکړه چې دوی غوښتي چې دغه مرکز پنه کړي په ورته وخت کې د پارلمان یادونه هم دوی وکړه چې د دوی یو بل هدف په کابل ښار کې چې د دوی وسلوالو ملګرو تعقیبول هغه د پارلمان پنه کول وو همدارس په لوګر ګردیز کې د پی آر ټی دفترونه د پولیسو د ځل قومندانې او په جلال آباد کې هم د پی آر ټی مرکز د دوی لخوا تر حمله لاندې راغلی وو خو خپل دوی تر اوسه پورې یو څه چې تر اوسه پورې ان سب د خپل وسلوالو مخالفینو په دې ارتباط باندې تبصره نه ده کړې هغه دا چې دوی په دغه حمله کې د خپل ښکېلو ملګرو دقیق شمیر نه ده ښودلی چې په څومره شمیر کې د دوی وسلوال په دغه حملو کې ښکېل وو تقریبا د نن سهار پورې هم دوی دا ادعا کوله چې